افغانستان کې د سهار 2 بجې سپه لدې سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د خبرګولی یا جوزه 22مه د جون میاشتې 12مه. د خبری مجلې مهم خبری راپور مو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. نور مطالب روست معرفی کیږي. له خبرونه یې پیلو. په پکتیکا کې ډیر شتنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د ایران د قضایي قوې وایند پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په لس کاله بند محکوم کړ. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې ډیر شتنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي دي. د پکتیکا د ولي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې ډیر شتنه عرب ماین جوړونکي دو موټر کې معروف خیلو سیمه ته خلینار سیمه روان او د ائتلافي ځواکونو وژل سوي دي.
شغلی افغان دغه راز ویل چې ائتلافي ځواکونو د جوزا پر 19مه پر دغو عربو ماین جوړونکو برید وکړ. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او بیا لوړ وبلله. وی ویل چې د دویم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. شغلی غنی دغه څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر شاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. شغلی سرګند د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم وارزول سي. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل شوې. د سمنګان د پوهنې رئیس عبدالوهاب ظفری وویل چې دغه نمرې هغو ښوونکو ته ورکړل شوې چې تر لس کاله زیاته موده یې معلمي کړې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2013 نړیوال جام د غوراوي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دغه مسابقه چې په امنیتي دلایلو د کابل پر ځای تېره شپه د ایران په مشهد کې وسوه، د سوریې ټیم وتوانې چې خپل افغان سیالته شپږ ګولونه ورکړي. سره له دې چې په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو شمیر خورا زیات و، افغان لوبغاړو ونه سوای کړی چې سوریې ته کوم ګول ورکړي. د ایران د قضایي قوې ویاند پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په لس کاله بند محکوم کړ. مهدی هاشمی په مارچ میاشت کې په انقلابی محکمه کې د غلا، رشوت او د ایران ملي امنیت ته د زیان اړولو په جرم په درو جلا جلا قیدونو محکوم شوی و چې ټول 15 کاله کېدل. دوه پاکستانی اصله امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حمله په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم شول. 22 کلن رئیس قاضی او 23 کلن شهریار قاضی چې د امریکا تابعیت اخیسته دی، د فلوریدا د جنوبي ولسوالۍ د محکمې د قاضی لخوا په 15 او 16 کلونو بند محکوم شول. دوی په مارچ میاشت کې په میامی کې ورسره دی په ټروریزم اعتراف وکړ چې په نیویارک کې د بمی برید د پلان په جوړولو تورن شول. پاکستانی چرواکی وایي چې پرون یې 15 تایلندیان په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له تومانچی او مرمیو سره الوتکې ته وخیژي. د چرواکو په وینا تومانچه او کارتوس د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر کې د تایلند هوایي شرکت الوتکې ته د بار سپارلو پر مهال د تلاشي په ترڅ کې وموندل شول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالي او پوځي ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي میرمن سمینتا پاور روسیه تورونه کړې چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو پر مالی او تسلیحاتي مرستې سربیره د هغوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخلي. روسیه تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. پولیس مشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د فرخوندې د قضیې د لومړنۍ محکمې قاضي وایي د فرخوندې د وژنې په تړاو د نیول سویو اوو دیرشو کسانو د خوشې کېدو امر سوی دی. افغان چارواکي وایي سږ کال د کوکنارو کښت زیات سوی. په کوټه کې څلور پولیس په ډزو وژل سوي. په پاکستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوې موسسې دفتر وتړل سو. دا خبری مجله تر اونیمو بجو ده چې په جریان کې نور مطالب هم لرو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی له دغو ادارو غوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. ښاغلی غنی دغه غوښتنې پرون پارک کې د ملګرو ملتونو د ادارو له مسؤلانو او استازو سره په غونډه کې وکړي. تفصیل له عصمت سروان اوري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو ښارونو کې د ملګرو ملتونو د هبیتات دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په آر کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د آرګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي هماغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوپکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فوایدي عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی د ملګرو ملتونو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي. د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
عمر دل چې افغان ولسمشر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د فرخوندې د قضیې د لومړنۍ محکمې قاضي وایي چې د کابل د استیناف محکمې لخوا د فرخوندې د وژنې په تړاو د نیول سویو اوو دیرشو تورنو کسانو د خوشې کېدو امر سوی دی. د ښاغلي صفي الله مجدي په وینا په دغو کسانو کې هغه یوولس پولیس هم شامل دي چې په یو کال باندې محکوم شوي وه. اجمل تورمن او نور جزئیات.
د فرخوندی د قضیه د لمرنۍ محکمې قاضي صفي الله مجددي وایي چې د کابل د استیناف محکمې لخوا د جزایی اجراتو د قانون د 225 ماده لمخې د فرخوندی د قضیه د ودیر شتورونو کسانو د خوشی کولو امر صادر شوه دی. خغلی مجددي د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په خوشی شویو کسانو کې د پولیسو یو لستنه هغه افسران هم شامل دي چې په یو کال باندې محکوم شوی و.
موږ په خپل حکم کې دا سرګند کړی و چې د امنیه قومندان یو لستنه د پولیس افسرانو باندې د عسکري جرایمو د قانون د 33 ماده لمخې حکم صادر شوی دی. دا په دې معنی ده چې دا کسان به په توقيف کې نه وي، آزاد به وي او خپل حبس به د خپل دندې په محل کې تیروي.
د محل وظیفه خود سپری میکنه.
پیغله فرخنده تیر کال جمعې د هود میاشتې پاتې وشته منیټه د کابل په شاد شمشیر سیمه کې د قران کریم د سوزولو په تور د یو شمیر احساساتي کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته وژل شو او بیا یې مړی ته ور واچول شو، خو وروسته دا ثابت شو چې نوموړی دا کار نه وکړي. د فرخوندې د وژنې لومړنۍ محکمې څلور کسه په اعدام محکوم کړل، اته تنه په شپاړس کاله بند او اتلس تنه یې بېګنا وپېژندل. دغه شان همدغې محکمې د پولیسو یولس تنه هغه افسران چې د وژونکو له منګولو څخه د فرخوندې د ژغورنې په برخه کې په وظیفایي غفلت تورن ول، په یو کال بند محکوم کړل او اته تنه نورې د کافي اسنادو د نه موجودیت له امله بې ګناه اعلان کړل. په ورته وخت کې د خزو د قانون یو شمیر فعالان د محکمې د دې حکم په وړاندې خبرګون ښیي او وایي چې د پولیسو د یولستنو افسرانو د خوشي کولو په برخه کې فیصله عادلانه نه ده. د خزو د عدالت لپاره د تړون د مؤسسې مشره لیا غزنفر جواد:
پولیس غفلت وظیفوي کرده.
پولیسو وظیفوي غفلت کړی دی. د دوی د بې تفاوتۍ له مخې لومړی خوده یو کال بند ورته کم دی، بل دا چې کله دوی په بند محکوم شوي نو څنګه بیرته خپلې دندې ته ځي؟
د میرمن جواد په وینا دوی ته ویل شوي چې له قومندانۍ امر راغلی او ویل شوي چې دوهمه حوزه هیڅ پولیس نه لري، نو ځکه باید دغه کار ترسره شي. د ښځو د قانون یو شمیر فعالان دغه شان د نورو خوشي شویو کسانو په اړه هم چې اوس مهال د کافي اسنادو د نه موجودیت له امله د خوشي کولو امر ورکړل شوی وایي چې دغه کسان باید خوشي نشي، ځکه افغانستان خلاص سرحدونه لري او دوی ته د تیښتې ښه لاره برابره ده. خو ویل شوي چې دغه کسان په قوي تضمین خوشي شوي او د تیښتې امکان یې نشته. د یادونه ده چې د تورنو کسانو په اړه حکم به د استیناف په قضایي محکمه کې د دوی په وړاندې وشي، خو دا معلومه نه ده چې دا محکمه به کله جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزه وزارت تاییدوي چې سږ کال په هیواد کې د کوکنارو کښت د تیرو کلونو په نسبت زیات شوی. ولی خان محمد سین براته وایي:
د مخدره موادو پر ضد د مبارزه د وزارت چارواکو وویل چې په 2010 میلادي کال کې په هیواد کې پر 1,23,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو. حال دا چې سږ کال په 2,24,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی. د دې وزارت سلاکار ذبیح الله دائم آزادی راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت زیاتوالی له نامنیو سره تړلی دی.
بعد از سال 2010 همزمان
له 2010 کال وروسته د مخالفینو او تروریزم له فعالیتونو سره سم په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغی او همدارنګه بیکاریو، اقتصادي ستونزو او داسې نورو ناخوالو زمینه برابره کړه چې ځینې خلک د کوکنارو کښت ته زور ورکړي.
خاغلی دایم وویل تر هغه چې د مخدره موادو پر ضد د سیمې په کچه د مبارزې ژمنه ونه شي، افغان حکومت په یوازې ځان نشي کولای چې د کوکنارو د کښت او قاچاق مخه ونیسي. دایم دا هم وویل په 2010 میلادي کال کې په شلو ولایتونو کې د کوکنارو کر صفر درجې ته راټیټ شوی وو، خو اوس مهال د نامنیو له امله 15 ولایتونه د کوکنارو له کښته پاک دي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په داسې حال کې د دې موادو پر ضد د سیمې د هیوادونو پر ګډې مبارزې تاکید کوي چې په دې وروستیو کې روسیې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولیداتو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو سازمان ته یو 15 کلن پروګرام پیشنهاد کړی دی. بلخوا د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې افغان پولیسو په دې وروستیو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل کړی دی. د دې معینیت ویان مهدی کاظمی آزادی راډیو ته وویل چې همدا اوس د هیواد په یو شمیر سیمو کې د کوکنارو د اړولو عملیات روان دي.
موږ د کال په لومړي فصل کې یو او پرسنل مو په مختلفو ولایتونو کې د کوکنارو په اړولو بوخت دی. هیله ده چې په دې برخه کې زیاتې لاسته راوړنې ولري.
کاظمی دا هم وویل چې د روان کال د فبروري له میاشتې راهیسې د هیواد په مختلفو سیمو کې 3,400 هکتار ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است. د پکتیکا چارواکی وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي دي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل شوې. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2013 نړیوال جام د غوروي لومړۍ مسابقه پر سوریې 6-0 په مقابل کې وبایلله. د ایران د قضایي قوې ویان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. دوه پاکستاني اصل امریکایي وروڼه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریډا کې په سخت قید محکوم شول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر روسي تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالی او پوځي ملاتړ کوي. د روسیې د دولت له هغې ساحې سره سم چې پرون خپره سوه، د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک تنو ته زیات شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسي، دغه هیواد ته پور ورکولی سي. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ سوې وه، پرون 3 فضانوردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واورېدل. او اوس هم احمد شیبر نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نیو سټیټسمن ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده، ولې لویدیځ په افغانستان کې ناکامه شو. د دې مقالې په یوې برخه کې لولو چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 12 وروسته د نړۍ مشرانو افغانانو ته دا پیغام ورکړ چې موږ به تر کلونو پورې ستاسو تر څنګ یو. ورځپاڼه لیکي افغانان چې جګړو ستړي کړي وو د دې پیغام تود هرکلی وکړ او د نړۍ د مشرانو ژمن یې په خپل هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره د ځانونو او راتلونکو نسلونو لپاره یو فرصت وباله. د ورځپاڼې په باور یو شمېر افغانانو په پیل کې افغانستان د نړیوالو ژمنو لپاره د ازموین یو میدان ګڼه او سوال دا و چې د هغو نارینه او ښځینه و هڅې به چې افغانستان ته په ښه نیت تللي وو او د خپلو پوځي او ملکي سرچینو په مرسته یې غوښتل چې دغه هیواد په پښو ودروي څرنګه شي. وروسته له یوې لسیزې جګړې دغه سوال ته غملړلی ځواب پیدا شو او هغه دا دی چې نړۍ په افغانستان کې بریالۍ نه شوه. نیو سټیټس من ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي د دې ناکامۍ لپاره مناسب ځوابونه په هغو 2 کتابونو کې چې تازه د افغانستان په اړه خپره شوي دي ترلاسه کولی شو. یو کتاب په دې نوم دی چې کابله خدای پامان له افغانستانه د څه خطرناکې نړۍ په لور، او د بل کتاب نوم دی ولې موږ د افغانستان په جګړې او سولې کې بریالي نه شو. دغه 2 کتابونه هغو کسانو لیکلي دي چې کلونه یې په افغانستان کې کار کړی دی او د دغه هیواد د حالاتو شاهدان پاتې شوي دي. د همدغو ناکامیو یو عامل جګړې دی او چاودنې دي چې تازه یې تیره ورځ په جلال آباد کې د پژواک خبري اژانس دفتر مخې ته وشوه. د لستار ورځپاڼه دې پېښې ته چې 2 کسه پکې ټپیان شول اشاره کوي او لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې رسنیو او خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي دي، او د پژواک اژانس مشر دانش کړوخیل وویل چې په وروستیو کې دوی ته د وسلوالو مخالفانو له لورې 2 ځله ګواښونه وشول. کړوخیل له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د ساتنې لپاره دې هڅې زیاتې کړي. دل ستار ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د رسنیو ازادي یو لویه لاسته راوړنه ده، خو نن د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته رسنۍ یو شمېر محدودیتونو او امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري. د ورځپاڼې په باور یوازې په 2014 کال کې لږ تر لږه 3 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي.
وسلوالو په کوټه کې 4 پولیس په ډزو وژلې دي. تفصیل له برکوال میاخیل ناوري.
د پاکستان د کراچۍ او پېښور غونډې په کوټه ښار کې هم وخت په وخت پر امنیتي پولیسو او ملیشا سرتیرو وسلوالې حملې کیږي. د پنجشنبه په ورځ هم یو ځل بیا د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په پښتون آباد سیمه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو پر ګزمکوونکي موټر ډزې وکړې او 4 پولیسو ته مرګ ژوبل ور واړوله. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما وایي د پولیسو ګزمکوونکي موټر د پښتون آباد په یو کوڅه کې په یو مشکوک موټر سایکل پسې روان و چې 2 تنه پرې سپاره وو. وروسته د هغوی 2 نور موټر سایکل سپاره ملګری هم ورسره یو ځای سول او هغوی د پولیسو پر موټر ډزې وکړې چې درې پولیس یې ځای پر ځای وژلي او یوه بل روغتون ته پر لاره ساور کړې ده. پولیس له لارښوونې سره سم پر یوه مشکوک موټر سایکل ناست کس د کتلو لپاره ور روان و چې ډزې ورباندې سوې دي. داسې معلومیږي چې مخکې کسانو چې منډې وهلې هغوی هم وسلوال وو او زموږ د ګزمه کوونکي موټر تر شا هم وو. زموږ یوه ځوان چې په پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی هغه له موټره راوتلی پر وسلوالو یې ډزې کړي خو هغوی له دواړو خواوو ډزې ورباندې کړي دي. دوی نن د احتیاط لپاره مرمیزد واسکټونه هم اغوستي وو خو دا پیښه وسوه. مګر دا زموږ لپاره یوه صدمه هم ده او یو چیلنج هم دی. په کوټه کې پر پولیسو په یوه اونۍ کې دا دویمه حمله په داسې حال کې کیږي چې په ښار کې پر موټر سایکلونو د دوو کسانو پر ګرځېدو کلک بندیز دی او د مخپټو وسلوالو د مخنیوي لپاره د نارینهو پر مخونو د پټو پیچلو اجازه هم نشته. په کوټه او د بلوچستان په ځینو بلوڅ میشتو سیمو کې تر وروستیو هدفي وژنو وروسته پولیسو په وسلوالو پسې ځای پر ځای د پلټنې عملیات پیل کړي چې پکې د ګڼ شمېر وسلوالو د ژوندي نیولو او د ځینو د وژلو ادعا کړې ده. د تېرې شنبې په ورځ هم وسلوالو د کوټې په پښتون آباد کې څلور تنه پولیس په ډزو وژلي وو چې په تړاو یې پولیسو د درې دېرشو مشکوکو کسانو د نیولو ادعا کړې وه. پر پولیسو د تېرې شنبې د ورځې د برید مسؤلیت د ینګ بلوچ ټایګر یا ځوان زمري بلوڅان په نوم وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی وو. خو د پنج شنبې په ورځ د څلورو پولیسو د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
پاکستان د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې سیف د چلډرن دفتر په دې تور تړلی او بهرنیو کارکوونکو ته یې له دې هېواده د وتلو امر کړی چې ګنې دغه مؤسسه په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري. له پېښوره ذبیح الله شفق.
د پاکستان امنیتي مقاماتو د دې هېواد په پایتخت اسلام آباد کې د یوې نړیوالې غیر دولتي خیریه مؤسسې سیف د چلډرن مرکزي دفتر تړلی او د دې مؤسسې ټولو بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د موسسې په یو شمېر هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د پاکستان ضد ګڼل کېږي او په خبره یې چې د موسسې د تړلو پرېکړه یې د پاکستان د استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ کړې ده. د اسلام آباد یو امنیتي چارواکي چې نوې غوښتنې نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو دغه غیر دولتي موسسې دفتر د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په امر مهر لګ کړی او بهرنیو کارمندانو ته ژر تر ژره له پاکستانه د وتلو امر کړی دی. په عین حال کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د خیریه موسسې په دې هېواد کې د پاکستان د ملي ګټو ضد فعالیتونو کې لاس درلود او په خبره یې چې امنیتي او استخباراتي ادارو له ډېرې مودې راهیسې په دې هېواد کې دغه نړیوالې خیریه موسسې فعالیتونه څارل. د سیف د چلډرن په نامه دغه غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي له 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول چې په دې لړ کې تر دې دمه د دې هېواد د زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. دا په 1300 کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هېواد کې د دغه خیریه موسسې دفتر تړي او بهرنیو کارکوونکو ته له دې هېواد د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل اپریدی سره د اړیکو پر لرلو تورنه شوې وه چا چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د پولیو واکسین جالي کمپاین چلولی و. خو دغه موسسې چارواکو هغه مهال پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي ول او له ډاکټر شکیل اپریدی سره یې د هیڅ ډول اړیکو نه لرلو ټینګار کړی و. د یادونې وړ ده چې لا تر دې دمه د سیف د چلډرن چارواکو په اسلام آباد کې د خپل دفتر د تړلو په غبرګون کې څه نه دي ویلي.
خبری مجله اوري.
د بحرین بهرنیو چارو وزارت د احتجاج لپاره د عراق سفیر وروغوښته او له بغداد څخه یې وغوښتل چې د هغو تروریستي هلو ځلو چې د عراق له خاورې په استفاده بحرین تهدیدوي مخه ونیسي. د ګلف نیوز ورځپاڼې په حواله جزئیات له سلطان محمد سرور نوري.
د بحرین د بهرنیو چارو د وزارت د چهارشنبې د ورځې اعلامیه وویل چې بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد بن احمد آل خلیفه د عراق سفیر ته پټینګار ویلي چې د عراق حکومت خایي د بحرین په کورنیو چارو کې د هر ډول مداخلې د مخنیوي لپاره ټول اقدامات وکړي. د بحرین بهرنیو چارو وزیر له عراق غوښتي چې د هغو ډلو مخه ونیسي چې د عراق له خاورې په استفاده د بحرین امنیت او سلامتیا ته ګواښیږي. بحرین وایي چې دغه ډلې په عراق کې ځانته خلک جذبوي او روزي او تروریستان هڅوي چې په بحرین کې جنایتونه ترسره کړي. ګلف نیوز په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د بحرین بهرنیو چارو وزیر وروسته له دې د عراق سفیر ته احتجاج وکړ چې داسې نښې او دلایل ترلاسه شوي چې د الاشتر د لواګانو په نامه ډلې غړو په عراق کې د حزب الله لخوا پوځي روزنه ترلاسه کړي. شیخ خالد د عراق سفیر احمد نایف عبدالایمی ته ویلي چې بحرین له عراق سره خپلو اړیکو ته ډیر ارزښت ورکوي او کوشش کوي چې دغه اړیکې په ټولو اړخونو کې پراخ شي او د عراق امنیت د ځمکو تمامیت او آرامي غواړي او د داعش ضد ائتلاف سره هم همکاري لري. د بحرین حکومت وایي چې د الاشتر د لواګانو د ممنوع شوې ډلې چې په بحرین کې د یو شمیر بریدونو تر شا ده 12 غړي یې نیولې دي او دوه نور مشران یې په ایران کې دي. بحرین وایي دریو نیول شویو کسانو اقرار کړی چې د پوځي روزنې ترلاسه کولو لپاره عراق ته تللي وو او هلته د حزب الله لخوا د وسلو استعمال، د خلکو د اختطاف او د بمونو د جوړولو مهارتونه ورښودل شوي دي. بحرین چې اکثریت اوسیدونکي شیهگان او واکمنه کورنۍ سنیان دي، له کلونو راهیسې فرقهیي کړکېچ او ناکراریو سره لاس ګرېوان دی.
د ژوند رنګونه په یو رپورټ پسې اورېدل سي. په ټوله نړۍ کې په 1980 کسان د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او ډېری یې د دې ستونزې د هواري لپاره د سخت اقداماتو غوښتنه کوي. د رویټرز په حواله جزئیات له اجمل ان اوري.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10,000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په 1980 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډېر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عموم ملاتړ ثبوت دی او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بن ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات اوس ضروري دي. دا جرمنی په بن ښار کې د 200 هیوادونو د استازو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنځشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کیدونکو توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل عامه نظر ډېر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې و برخه مالی بودیجه د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخه په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخ سلام مشورې دي چې کیږي. څېړنه د جون په شپږمه نیټه تر سره شوې چې په فیجی کې پیل شوی او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې نه هاویا کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس پر راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خبرېدل صفر ته ورسوي. څو په نړۍ کې د طبيعي آفاتو مخه ونیول شي، لکه د سخت ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبيعي پیښې. د چهارشنبې په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټول شوو کسانو څخه جوړې شوې. برخوال وروسته راغی چې د اقلیم د بدلون په اړه خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پښتنو ته ځوابونه ویلي.
د ژوند رنګونه
لومړی سره کې مختلف ځان پیژنې؟
زه عزت الله احمد زیم، دلته اپارټمنټ کې د دکان اوس تقریبا 2-3 میاشتې مانی ولې گزارب کې کیږي.
مخکې لدې چې دکان جوړ کړي څه کاروبار مکو څه مصرفیت مولر؟
ما شرکت لرم، نیچل کمپنی سره کار کوم، صفا مروا کمپنی ده، ترانسپورت او ګمرکی کارونه مې کوم.
بیا اوس څنګه دې کاروبار تر اغلې؟
اوس ګرته خوان نه راکې، په دې کار باندې ځان مصروفه ساتم.
بیا څنګه دکان کې یوازې استې نور شریکان هم لري؟
شریک نه لرم، شاګرد تر سره.
څه خرڅوي دکان پړه کړه ته معلومات راکې؟ د کیڅې
تولیدي دا پنجابي دي، سرپتلونی دي، پتلونونه قمربند دي، دا شاند.
بیا کوم ځای نه واردوي دا معلوم؟ مثلا خپل خارج تر پس دلته داخل نه راوړي؟
اصلي کې معلومه بازي دوبي ناراضي، بازي کراچي ناراضي، بازي لاهور ناراضي او بازي ان ناراضي.
ډېر خڅنګ د ژوند مڅګه تیریږي اوس چې د کومیاشت شوي کاروبار مشروع کړای دی، راضي هستي ته خرید او فروشت نشته؟
شکر الحمدلله تعالی را ته دي کلیغه کی.
څنګه د زده کړې مکړې درس مو ویلې ده
او دولسم
به مو څنګه ونوخت جنور درته د ما ورکی
بس حالات مجبوری او پاکستان دی وجه نه پات
او څنګه د اولادونو مو سغه ته توجه کوي درس تعلیم ته
او ورونه مې د خانې نور کړي دوورونه مې د اسلام آباد کړي اسلامي پانتون کړي پر شخصي پیسو باندې غوړ
تاسو څومره اوس مثلا سکل افسوس خوري چې کاش کوم لور تحصیلات مې د ما ورکړي وای پانتون ویلې وای
او ودار مانکو
کوم رښتا مخه خو کوم مثلا درس مو ویلې
انجینری اقتصاد
اوس مثلا کتا سو غړې کولای شي پس له وخت لاړ شي دکان پرې دی شاګر ته امکان لري چې لاړ شي اوس ملخه لري
ځکه چې زه ورونو پوریرونو دی باندې لکه تعلیم وکړم من درې ورونو یو لکه دی غاغه پروکو دا ولا تاونه وځو
کور نه نه ورتول تاسو ټول مسئله پتا سودا
ما نه دوه ورونو مشران شته
هغه هم کاروبار کوي
هغه هم کاروبار کوي ټول سره شریکو
یو څوک له بعد مرته زمينه مسئله شي غواړي چې
ان شاء الله
تاسو نه ډیره زیاته مننه خدای پاک مو خپل کار کې خوشاله او کامیاب لره